په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعته خبرونه پیل شوه. اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر څخه اورئ.
اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونو نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې کوي او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي. د خبرونو تفصیل. اوربند او له هیواد بهر د طالبانو پټنځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارکی ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه شي د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې ور باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ د شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام لکبل اندیشنه وشوده. بل خو د منځنی ختیځ یوې معتبر خبری شبکې عرب نیوز راپور کړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لاسورځني اوربن غوښتنه کړې ده. په خپل خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې ده. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تیره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر بګرام هوای اډې د طالبانو د چاشمبې بریډ لکبله په خبرو کې د ما وخصل سو. خلیلزاد لیکل و چې طالبان دی په دې مهمه موضوع ل خپل مشرانو سره مشوره وکړي او دې شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای شي. د دې موضوع تفصیل هم د خبرونه کې ورده شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سیمې په امنیتي کنفرانس کې په دې هیواد کې د سولې ترهګرۍ او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي.
دې ته هم اشاره وشي چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمه او نړۍ په نمائندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبري وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمه ته خطر پیښوي او کې مخونني ولسی څومره تهدیدات رامنځته کولای شي.
تاکل سوي شغلې موهب په دې غونډه کې پر وینا سربېره د نورو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره دوه اړخیزې غونډې هم ولري. دا د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر شپه د غزنی ولایت په عمومي لوی لارې شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر نن په ویلامي کې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د غزنی په شهباز، نوغي او اسفنده سیمو کې تصفیوي عملیات کول او د طالبان په شهباز سیمه کې وژل شول. د ویلامي له مخې درې نور طالبان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د طالبانو په ډزو کې دوه افغان پوځیان هم ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو ری وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژل چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سیول. سیمایزو پولیسونو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغو پولیس افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یو روغتیا مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوې دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید دوی کړی دی. په تیرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی ساتونکي پولیس له دې کبله وژلي چې د دوی په باور د پولیو ضد واکسین کمپاینونه د پاکستاني ماشومانو د اقلیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانه اونۍ پیل شو او په پام کې لري چې تر 15 کلونو کښته 9.3 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی او ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده. تازه میرمن پلوسی اعلان کړی چې نن به د ولسمشر ترامپ د استیزا د مسلې پر سر لومړی بحث او وروسته رایګیری وسی. څو دقیقې وروسته ولسمشر ترامپ پلوسی تورن کړی چې د امریکا د دیموکراسۍ د لمنځه وړلو لپاره کودتا کوي. د ترامپ شپږ مخیز لیک تیر سه شنبه خبر شو او په یو برخه کې نانسی پلوسی ته لیکلی چې تاریخ به په اړه سخت قضاوت وکړي. پلوسی بیا په لیک کې ویلي چې استیزا یو لډیرو قوي اختیار تو دی چې اساسي قانون دوی ته ورکړی دی. ترامپ د استازو جرګې لخوا تورن سوی چې په خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکی په جولای میاشت کې فشار راوړی څو د جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه تحقیقات وکړي. جو بایدن په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ترامپ یو تر ټولو قوي سیال ګڼل کېږي. ترامپ له اوکراینی ولسمشر سره په خبرو کې هر ډول ناسمه کړنه رد کړې ده. د خبرونو پای
سیا زدی رادیو تا واجی است. زلمی خلیل زاد په کابل کې له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ایران کې په یو کانفرنس کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزجان، پنجشیر، بخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان ان شاء الله دا به د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
د خبرونه په دوه منی مای کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت په دې کتنه کې شغلي خلیل زاد په قطر او پاکستان کې د ورستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر داس وخت کې چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې امریکایي هیات له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
له قطر او اسلام آباد وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره ولیدل. ارګوایی د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند غخت او افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځاینو تمرکز وو.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځاینو چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع و چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې سو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي مذاکرات پیل شي او مونږه دا شاید اوسو چې زموږ هوا ته سول راشي.
خغل صدیقی وای ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو لوري د تاوتریخوالي پر دوام خپل اندیښنې هم بیان کړي. په همدې حال کې اجرایی ریاست وای چې خغلی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ له اجرایی رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایی ریاست نه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې لیدنه کې خغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې اترې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې ده. په راپور کې راغلی دی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچيري لس ورځنې وربند ونه مني د سولې روانه خبرې به بی پایلې پاتې ورسیږي. خو خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې. د وسلوالو طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت مخکې بللې دي، خو پښتنه داده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیک مخکې لس ورځنې وربند ومني؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل
په یوه نسبت چې واخی لاس ورځی اوربند چې مشکل پر حل کیږي دا خو ډیره ښه خبر. البته کچیر طالب اوربند کوي احیانا خو بیا هم د لاس ورځی اوربند په پغه صورت کې یو منی چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب اساسو ترمن د سولې خبرې د تیری اونې د شنبه پورس یو وار بیا پایل شوې، خو د وسلوالو طالبانو لوري د بګرام په هوایي هډې تر حمله وروسته په دغه خبرو کې وقفه راغله. دواړو خو ویلي چې دا وقفه د شوی خبرو په اړه مشرانو سره د مشورې په هدف راغلې ده. لدی وروسته خاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوز له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هیواد کې د سولې د اوه مدعي پلان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې د ایران په پلازمینه تهران کې د چهارشنبه د ورځې په ناستې کې به د شپږو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحث وشي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
د ایران، روسیه، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتی کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهارشنبه په تهران کې جوړ شوی د افغانستان له اړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پکې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر بیان کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل له افغان لوري به د بحث اصلي ټکی سول او امنیت وي.
دې ته به هم اشاره وسی چې افغانستان څومره ترهګری ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتی ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګرۍ زړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د خغلی حقمل خبره په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت لوري د ومدایزي طرح په اړه هم بحث وشو. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړ شوی و چې د دوه مده د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونه د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو لسم پړاو هم تر سره شو. خو پښتنه دا ده چې آیا دا شان ناستې به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغیزمنې تمام شي؟ په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي ک افغان لوري په سمه توګه د ناستې ته لویګری وکړي مثبت پایله به ولري.
دی وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید خلابیګری وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دی ونه سي. هغه مسایل چې یو غړي اجنډا په تراس کې ټول ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه تر سره کړي بلاخره دا موضوع به نتیجه ورکړي.
خغلی احمدزی وایي تر دې وړاندې هم ورته ناستې جوړې شوې خو واضح پایلې نه دي ورکړي. د نوموړي په خبره په کار ده چې د او ورته نورو ناستو ته له وړاندې پیاوړې اجنډاوي جوړ شوې وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که د افغانستان له لوري د سیمې امنیتي غونډه کې په سمه توګه لابیګري وسي مثبتې نتیجې به ورکړي. له شغلې احمدزی سره پیروزي عزیزي مرکه کړې. په سر کې د امنیتي کانفرنس د موثرتیا په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
تر سره کول هم د فکر کوم ډیر مثبت پایلې به پدې ولري چې یو دغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی. متاسفانه نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبت پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریزې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بالاخره د غوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب دی دا ځلې تیر ځل په روسیې کې دغه غونډه وه. اکثره دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي، لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکې د پالیسۍ په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دي، یعنی د هغه د پالیسیو خلاف دي اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یې ښه وخت دی او فرنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوه ټولو هغه اجنډا په یو نحوې باندې ګډ ټکي لري او هغه اندونه یې هم د افغانستان په اړه ګډ دي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره سوي دي، څه فکر کوئ؟ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامې سوي دي البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناسته هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمامه سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
پوټی کې لیکي ډیر مهمه دي او دغه ناست هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړې، هغه دا ده چې یو پنړیواله ساته خصوصا زمون استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکای متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا او حکومت روان کړی د افغانستان د سولې پاړه، اما یو ګډ اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډ اجنډا نه درلودل دغه ناستي ولاړی به نتیجه پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر وایي چې درایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې بشپړ شوی دی. خاطر پر دې سل نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د درلنشار رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون درلنشار رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. ښاغلی ننګ وی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلی دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاء الله نن تر نا وخته پورې کچيري هوا یاری وکي نو انشاء الله دا به امنیتي ارګانونه کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وی په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو او طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. له دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پرمخ راپور شوي نه دي. هغه کاران چې کوم راپور کړی دی ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثره ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر درولای وو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300 زره جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له 15 زره زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر ویل دغه مرستې به په ژمي کې له راستنو سو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه.
کوم له تاسو ته د افغانستان مواد د کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه داسې ښکاري چې هواد ته د راستنېدو درد دی، د کډوالۍ ډېر دی. نوم یې حاجي ګل، د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وایي 25 کال یې په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په مینګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات یې د طالبانو له امله پرېښود. 25 کلن حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 12 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
داسې خبر کېږم هغه یې سره کړې ځاتې مې لوګر ته یوړې که نه لوګر ته مې څه یوړې ځاتې راتېرې وایي هغه ده تاسو پسې 40-50 روپۍ نه لرې موږ ته شیرین رانه کړه موږ نه ورکړو چا ورته ما د مصر پیسې نه سوای ځکرار کېنه.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. دی چې پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي، خو په همدې ورځ د کابل ښار په یوه هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13مه د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د ښاغلي بلخی په خبره راستانه شوي ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
به هنوز کومکان شروع نشده، در حال شروع شدن بعضي ولایتونه شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15 زره زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 100 کسان کیږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شوو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس آزادی راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې په راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لراتک سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو، خو ډېر په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې څه کم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د مازیګر 4:23 شوې. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بهرنیو آثارو پر چلند بندیزونه لګول سوي او ولایتي ادارې خلک او هټیوال دې ته مجبوروي چې په سوداګریزو معاملو کې افغانۍ وکاروي، خو خلک له دې درکه له ځینو ستونزو سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور راستولی.
په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د پاکستانی روپیو په چلن له باندې سره هم حاله د یادو ولایتونو اوسیدونکو وایي د بازارونو وضعیت په خوانی نه دی پاتې او د پیرو پلور په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی احمد خلوایی په ښار کې د افغانیو له جبري کېدو وروسته د توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی.
یو دغه ریټ نه ده برابر کړی چې افغانۍ مخکې کالدارو نه کومه سودا وه، اوس په افغانیو ډېره جګه تمامېږي.
په بازار کې د وړو یا میده افغانیو د بانکنوټونو کموالی بله هغه ستونزه بلل کېږي چې د افغانیو د رایج کېدو مخه یې نیولې. د ګردیز د صرفانو اتحادیې مشر محمد ولی شاه ازادي راډیو ته وویل
ول موږ دغه شلګونو لسګون پنځګون ی 500 سره ډیر مشکلات موږ لرو. موږ څو وری دغه خپل عریضه د افغانستان بانک د کړی چې دغه افغانۍ موږ ته د وړې را پیدا کړي.
په پکتیا کې د تیر وکال رئیس په بهرنیو اثرو د راکړې ورکړې بندیز لګیدلای او د افغانیو د ترویج هڅه کیږي، خو مدني فعالان ولایتي اداره په دې کار کې ناکام بولي. د پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خیل ازادي رادیو ته وویل
اوس هم په ګردیز کې به تقریبا 1.5 لکه کلداري چلیږي او په دې پکتیا په 4 ولسوالیو کې بدبختانه په مکمله توګه اوس هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي.
د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس نجیب الله توتخیل په هیواد کې د بهرنیو اثارو استعمال د ملي اقتصاد په وړاندې زیان بولي او د ممکنه زیانونو په اړه هم خبرې کوي. دی وایي کچیر پاکستان د اوسنیو بانکنوټونو پر ځای نویو پیسې چاپوي او له افغانستان د دې پیسو د وتلو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، ممکن افغان سوداګر په میلیاردونو کلدرې زیان وویني.
څومره بینک نوټونه هم سی پرنټ کړی دي دا موږ یا مثلا نوی کوو یا بدلوي تر دې تاریخه پورې، نو که مثلا تر هغه تاریخه پورې ور ونه رسیږي د ویزې سہولتونه نه دغه نه کېدای شي د موږ هیوادوال په میلیاردونو کلدار شي دلته دي د پکور ورته پاتې شي او کاغذ اس یو کاغذ.
نو موړی بازار ته د وړو یا مایده بانک نوټونو پر وخت ارزه کول، د نرخونو کنټرول او د عامه پوهاوی تر سره کول د افغانیو درېج کېدو حل لارې بولي. خو د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت د نه منی چې افغانستان بانک ته د افغانیو د بانک نوټونو لکه مخ سره مخ وي. دی وایي ولایتي اداره د افغانیو په ترویج کې تر ډیره بریالۍ ده.
د بازار ته د کوچنیو نوټونو د عرضه کېدو خپل یو سیستم او میکانیزم ده چې هغه اساس باندې ممکن یو څه سستی په دې پروسه کې وي چې هغه سکتګي د رفع کولو لپاره هم کار کړی دی.
نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا، ننګرهار، غزنی او کونړ ولایتونو کې هم د پاکستاني روپیو د چلند په وړاندې حکومت او خلک راپورته شوي او غواړي نور خپل ملي کرنسۍ افغانۍ وکاروي. د هڅه مخکې هم تر دې په یادو ولایتونو کې شوې ده، خو د وخت په تیریدو سره بیرته هر څه پخوانی حالت ته راګرځېدلي. اوس به ولیدل شي چې ولایتي ادارې په دې برخه کې څومره بریالۍ او جدي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه د مو دغه پیغام خور کړي خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي د پکې یا ساراته کېږي یا د منځخه کېږي یا لاسونه کېږي دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته بوځي هلته علاج کېږي. دغه پیغام د مو خور کوي مرسته زیاتره دی کې خلک ته بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لوي و صلیبي سرخ نورم په مخه
یو کو اپ د ګورماز د ولسوالی د سینان د سټډیم زه په دې د کوم کې یم نو ټول ما جرات په حالت کې د دې د سټډیم سره مخ یو دا د سټډیم سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې په هر کوم کم کې دریو ته نور پلار باندې مري او موږ په تو خو دې کارو او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګری ملتونه چې کومکونه کوي او دا یتانونه کوي چې موږ د ماجور سره دغه کومکونه کوي دي چې دا کومکو نه یې سي دي دولت وځي د سم دی و د خواتو غریب ته ورکی کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ګوري دا ماجور څنګه او سینټری دا اوس په دا یاده چې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومې نه دي دا د جمهور دی وجه کا ته توجه وکړي یو ځا مننه از موږ زار دي ځات کې
زه ګل احمد ستوري هم د مخالک نه خاطر ولایت په زمینه کې دا طالبانو باندې سره اوس هم د چنور جنگ د پرما کوي دا د دې کال زموږ تاسو په هیوا کې د جنگونو کې دا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،
تاسی ازادی رادیو تا غاجی است.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځزی اریو بلی کې د سوریا او داسې هو کړلیک په تمه یو چیروان بحران پې ته ورسوي. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکل تیر اونې د لوګر له مرکزی لیسې څخه د 200 په شاوخوا کې زده کوونکو د 12 ټولګي دوره بشپړ کړه. سمیع الله له کندهار میوند نه لیکلي داسې سوله غواړي چې د ښځو حقونه پکې خوندي وي. تازه خان سمسور لیکلي د ملي سوداګر څخه غواړم چې په ژمي کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. بشیر حبیب زای له ازری لیکي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل طالبان او حکومت په خپل کې اوربند وکړي. او رفیع الله دوست وطن دوست له میوند لیکلي زموږ په سیمه کې غله ډیر سوي، د خلکو مولدان غلا کیږي، موږ د دې حق نه لرو چې افغان حکومت زموږ امنیت ته ونیسي. له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
اوربان او له هیواد بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن پارک کې ولسمشر اشرف غنی ته وړاندې کړل. د صدیقې په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله هم اندېښنه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت څلکار د سیمې په امنیتي کانفرنس کې په دې هواد کې د سولې ترخکري او امنیت په اړه خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې به د افغان سولې ترڅنګ د سیمې پر امنیت هم بحثونه وشي. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه ده چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ کېږي. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فرا د امنیت قمانداني ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل چې د پښتکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټنځایونو د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه وسول چې 15 تنه طالبان پکښې وژل سوي او یو بل ټپي دی. بلخوا وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د هند ستر محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د طبیعت نوي سند قانونیت ته پښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تیرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي او د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسي پلوسي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ لانجه لا هم روانه ده.
او د نن ورځې سپورتي خبرونه له خاطر پردیس ناورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په ابوظبي کې د 2019 کال په ورزشي سیالیو کې د مویتای ورزش افغان لوبغاړي احمد شجاع په ابوظبي کې خپل تایلنډي لوبغاړي ته ماته ورکړه. د افغانستان ملي اولمپیک د رسنوي برخې مسول مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته په دغه سیالیو کې چې د عربي متحده امارات په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي، افغان لوبغاړي احمد شجاع د 60 کیلوګرام وزن په درلودو سره خپل تایلنډي حریف ته ماته ورکړه. دغه سیالي د 15 آسیایي هیوادونو څخه د 300 لوبغاړو په ګډون د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه پیل شوې وي چې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. کندهار کې چیلنج کپ کرکټ لوبي پای ته ورسېدي. په سویلي حوزه کې د کرکټ بورډ استاد احمد ضیا زیانن ازادي راډیو ته ویل د لوبي دوه شپې مخکې د کندهار په لوکل کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې پرون سه‌شنبه د وطن کرکټ لوبډلې په لومړي مقام خپلولو سره پای ته ورسېدي. د وطن کرکټ لوبډلې سره د یادو سیالیو پایلوبې ته پښتون لوبډلې لاره پیدا کړې و چې وطن لوبډلې په یادو پایلوبو کې د نوي منډو په توپیر پښتون لوبډلې ته ماته ورکړه. وطن ولي خپل کړه د چیلنج کپ د یادو شلوریز سیالیو څخه مخه د لوبغاړو په لوبو بوخت ساتل او د یادو سیالیو څخه د لوبغاړو موندل و. او د فوټبال نړۍ څخه نش په بارسلونا د ریال ماډرید قربان ده. د اسپانیا رسنی لیکلي چې نش په د بارسلونا او ریال ماډرید چپا ال کلاسیکو هم یدي کې نه وځي اسپانیا کې بلکې د نړۍ په ډیرو خارونو کې د دواړو لوبډلو په لویان د دې لوبي په لیدو ته شی به شماري. د غلوب نش په د اسپانیا په نیو کمپ کې لس بجې پیلېږي. تاسو راپورونه هم خبره شوې چې د غلوب د نامنې لقب لزندول شوی و. خو دا زل د سخت امنیتي تدابیر په نیولو سره تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرامونه په راپور په سیوري دلسې په غزنی کې کسان چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي شکایت لري چې د تعمیر جوړولو په بدل کې محلي اداره او د شهرولي مامورین ورڅخه پلسګونو لکه افغاني بډي غواړي. دوی وایي چې له دې کبله زړه نه غواړي چې په شهر کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لوري ته د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د پور اخیستلو د بډي اخیستلو موضوع یو تور غني. حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور را لېږلی.
د غزنی ښار په زازی سیم په یو کوڅه کې د یو څلور پوړیزه سوداګریز مارکیټ جوړېدو چارې روانې دي. دلته کارګر په سړې هوا کې په کار کولو لګیا دي، ځینې بیا د ماشین په وسیله لوړ پورته خښتې پورته کوي. د کارګرو ترڅنګ د شناوی ژیرې تقریبا 50 کلن کس ولاړ دی چې ځان د دغه جوړېدونکي تعمیر څښتن راپېژني. دا چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي وایي د دغه مارکیټ د جوړېدو په بدل کې محلي ادارې او ښاروالۍ ته 25,000 امریکایي ډالره رشوت ورکړی دی.
داسې دی چې مارکیټ زه د خپل جوړوم له ما چې خپل اخیستی دي تقریبا 25,000 ډالره په یو کوچني مارکیټ باندې چې یو سوشل متر مربع چې راځي دا مارکیټ جوړوم نو دا سوالات روان دي په دې نقطه کې له نورو خلکو هم اخیستی دي 100% اخیستی دي.
دا یوازې یو کس نه دی بلکې ډیری کسان دي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه جوړوي. شکایت کوي چې د تعمیر د جوړولو په بدل کې محلي اداره او د ښاروالۍ مامورین ورڅخه په لسګونو لکونو افغانۍ بډې اخلي. دوی وایي له دې عمله یې زړه نه غواړي چې په ښار کې سوداګریز مارکیټونه او تعمیرونه آباد کړي. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره له خلکو څخه د کار د اجازه نامې په نوم اخیستونکي پیسې په دوی پورې تور ګڼي. والي وحیدالله کلمزي د غزنی ښار د کابل اډې تر څنګ د یوې